کسایی که دی بعض با ما اشتراک کردن.
دیرو قدرمن دوستانو تاسی ده ازاده ی راژیو ده نن ورزی زنگره بحث واروید ده مزیگر تلور بجیدی. به هم ده ازاده ی راژیو ایوی بلی خبرونه تا استاسی هر کلکم. ده خبرونه تر خبرون روسه پکنده هر که ده نریوالو سولساتو زوکونو لخوا دراتون که عملیاتو ده پیلیدو پراپور پیلو او ده نور و راپورونو تر چنگ بده هم واروید چه ده امریکا و لسمشر باراک اوباما افغانستان ده نور و دیش زر و سرتیرو ده استولو پریکره هم کرده. اوس احمد زبیجمن ده افغانستان خبرونه وای.
په کابل کې د مجاهدینو د بری د تلسم کالیزې د جشن رسمي مراسم د شدیدو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. د خوست پټنۍ ولسوالۍ کې نن لغرمې وروسته د ماین په 14 کې 12 ملکی کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ، د پاکستان او هند صدر اعظمان به سبا په بوتان کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزي په څنډه کې سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مجاهدینو د بری د اتلسمې کالیزې د جشن رسمي مراسم د شدیدو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. د کابل په غازی سټیډیوم کې په دغه جشن کې د افغانستان د جمهور رئیس مرستیالانو، د کابینې غړو، لوړپوړو حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو، په زرګونو پوځیانو او محدود شمیر ملکي خلکو ګډون کړی و. د جمهور مرستیال مارشال فهیم جشن ته په خپل وینا کې په تیرو څو کلونو کې د افغان دولت د لاسته راوړنو یادونه وکړه او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. مجاهدینو د 1401 لمریز کال د غویي په 8 نیټه په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته واک ترلاسه کړ، خو له دې ډېر ژر وروسته د بیلابیلو جهادي ډلو ترمنځ د واک د ترلاسه کولو پر سر خونړۍ جګړې پیل شوې چې په زرګونو خلک پکې ووژل شول او اکثر عامه تاسیسات پکې لمنځه ولاړل. د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته د ماین په 14 کې 12 ملکی کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د تڼۍ ولسوال دولت خان قیومی ازادي رادیو ته وویل 14 هغه وخت وشو چې د ملکی خلکو د سوارلۍ موټر په یو ځای پر ځای شوی ماین وخوت. هغه وویل په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د ټپیانو روغتیايي حالت نازک دی. تر دې په خو هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې وخت ملکی خلک په هغو ماینونو ورپېښ شوي دي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا افغان او بهرنیو ځواکونو ته ځای پر ځای کیږي. له خوست نه د یو بل خبر نه مخې د دغه ولایت په یعقوبۍ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې درې وسلوال مخالفین او یو پولیس وژل شوی دی. د خوست د امنیت قمندان ملپسوال عبدالحکیم اساقزی وایي نښته وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو مخالفینو د پولیسو د ګزمې په موټر حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په نښته کې شاوخوا 10 پولیس وژل شوي دي. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کړی چې په کندهار کې به د امنیت د ټینګېدو او د مختلفو برخو د بیا رغونې لپاره پوځي عملیات ترسره شي. جنرال سټنلی مکریسټل نن په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کندهار امنیت د افغانستان د جنوبي سیمو د امنیت لپاره مهمه بوله. هغه وویل په کندهار کې د امید په نوم د پلان شویو پوځي عملیاتو د موثریت لپاره به د کندهار له محلي چارواکو او قومي مشرانو سره مشورې دوام وکړي. که څه هم د دغو عملیاتو د پیلیدو نیټه نه ده اعلان شوې، خو د راپورونو له مخې د کندهار خلک په دغو عملیاتو کې د احتمالي ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په نیمروز ولایت کې په سلګونو کیلوګرامه مخدره مواد نیولي دي. د کورونا چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه مخدره موادو کې 303 کیلوګرامه هیروئین او 308 کیلوګرامه تریاک شامل دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه مواد په یوې لارې موټر کې په ماهرانه توګه ځای پر ځای شوی او له هغو دریو کسانو سره ونیول شول چې غوښتل یې دغه مواد ایران ته قاچاق کړي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د پاکستان او هند صدر زمان به سبا ته په بوتان کې د سیمه ییزې سرمشریزې په څنګ کې سره خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پلان شویو خبرو تایید وکړ، خو د اجنډا په اړه یې جزئیات ورنه کړل. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جنوبي اسیا د هیوادونو سارک په سرمشریزې کې د ګډون لپاره په بوتان کې دي. هند پر ممبئی د 2008 کال له حملو وروسته له هند سره خبرې ودرولې. او به خیل پاکستان سره خبری ودرولې. په دې حمله کې چې شاوخوا 120 کسان ووژل شول، مسؤلیت هند په پاکستان کې پر سختدریزو وسلوالو واچو. هند او پاکستان په 1949 کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې درې ځلې جګړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو دوام د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم دی. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی. تمه ده چې سارکوزی به په دې سفر کې پر چین فشار راوړي چې پر ایران د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي. سارکوزی چې میرمنې ورسره ملګرې ده، نن د چین جنوبي ښار کې سیان ته ورسید او د ورځې په وروستیو کې به د چین له ولسمشر هوجینټاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته لاړ شي. دواړه مشران به چې هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، د ایران په اړه خبرې وکړي. لویدیز قدرتونو د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو لګولو لپاره فشارونه زیات کړي، خو چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري تر اوسه له نوي بندیزونو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. سارکوزی به دغه راز په دې سفر کې هڅه وکړي چې له چین سره خپلې اړیکې چې په 2008 میلادي کال له دلای لاما سره په پاریس کې د هغې د کتنې پر سر خړپل شوي بېرته کړي. اروپایي اتحادیې اعلان کړی چې د مۍ په میاشت کې د یورو زون سرمشریز جوړوي چې د یونان د پور د بحران په اړه چې یورو ته یې ستونزې راولاړې کړې بحث وکړي. د اروپایي اتحادیې مشر هیرمان فان رامپی نن وویل د اروپایي اتحادیې او ام اف د پورونو د مجموعې پر سر خبرې اترې چې له یونان سره د پور له بحرانه په وتلو کې مرسته کوي په سم مسیر روانې دي. دای وای خبرې روانې دي او هغه هم په سم مسیر پر مخ ځي او د پورنو د بیرته ورکولو د بیا تنظیم په اړه پوښتنه مطرح نه ده. رمپیو وویل په پام کې ده چې د مې په لسمه نیټه د هغو 14 هیوادونو مشران سره راټول کړي چې د چلند رسمي پیسې یورو ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF غواړي یونان ته د اروپایي اتحادیې او د دې سازمان د 45 میلیارد یورو د پورونو په مجموعه کې خپله برخه زیاته کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د میدویدف بچی د یو دولتي سفر په ترڅ کې پرون له ناروې څخه ډنمارک ته رسیدلی. د دې هیواد له صدر اعظم لارش لوکی راسموسن او ملکې مارګریټ سره وګوري. ډنمارک ته د روسیې د ولسمشر دغه سفر به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو پر موضوع متمرکز وي، ځکه دغه اړیکې له اتو کلو راپدې خوا له هغه مهاله خړپل شوي چې ډنمارک روسیې ته د چچنیا د یوه وسلوالو سپارلو ډډه وکړه. د ډنمارک دا اقدام د دې سبب شو چې د روسیې د وخت ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد دولتي سفر لغوه کړي. د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ نن وویل په غیر قانوني زندان کې چې چارې د عراق د صدر اعظم د دفتر تر مشرۍ لاندې د یو پوځي جزوتام لخوا سنبال کېدي. د بندیانو شکنجه وهل، ډبول او په نورو وسلو د هغوی ځورول یو عادي نورم و. په دې زندان کې چې بغداد ته نږدې د موتانا په پوځي اډه کې جوړ شوی و، اکثره د عراق د شمالي ناارامه ښار موصول سنی مذهب عرب بندیان ساتل کېدل. هیومن رایټس واچ د دې زندان په اړه د یوې رښتینې څېړنې غوښتنه کړې او له عراق څخه یې غوښتي چې مسؤلین د محاکمې ته راوکاږي. د غزندان پر روانه میاشت کې د عراق د بشري حقونو د وزارت لخوا کشف او وتړل شو. د عراق صدر اعظم نوري المالکي چې شیعه مذهب دی، له دې زندان سره د هر ډول اړیکې لرل رد کړي دي. د غزندان فعالیت ځکه غیر قانوني بلل شوی و چې نه د عدلي وزارت سره ثبت او راجستر و او نه هم په اړه د بشري حقونو وزارت ته معلومات ورکړل شوی و. او تمه ده چې د روسیې د مشرانو جرګه نن هغه تړون تصویب کړي چې له مخې یې روسیې ته اجازه ورکوي چې د اوکراین په کریما ټاپو وزمه کې خپله سمندري اډه وساتي. له دې تړون سره په اوکراین کې مخالفت څرګند شوی دی. د روسیې په مشرانو جرګه یا فدرالي شورا کې د دې تړون په اړه یوه ورځ وروسته تر دې رایې اخیستل کېږي چې د روسیې او اوکراین ولسي جرګو هغه تصویب کړ. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمږ غږ لازادي رادیو اوري. سات څلور بجې او نه دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 او د افغانستان په 500 لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 3.5 سپه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي هڅه کوي چې په کندهار کې د راتلونکو پوځي عملیاتو پر مهال ملکیان له زیانمنېدو بچ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو د ونډې اخیستو غوښتنه کوي.
زه کسي د راډیو له لارې غواړم خپلو خویندو ته، متنفذینو ته، د قوم هر څوک چې په دې لاره کې کومک کولی شي، غږ کوم چې ستونزو لپاره ډېره مهمه پروسه ده. دوی باید فعاله بانډه واخلي او ځانونه کاندید کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په هدف دغه هیواد ته په زرهاو نور سرتیري استوي. نن په کابل کې د مجاهدینو د بری اتلسمه کلیزه ولمازل شوه. کابل ښاریان د دې بری د لمانځنې په اړه څه نظر لري؟
څه کارډینال دا ټول لارې باندې موږ جشن وکړو، مریضان موږ ولیدل چې خلکو بېځایه تا وکړل، ځای نه و چې چا وړي وای.
د ننګرهار اوسیدونکي هم ورته نظر لري.
دغه کومې بدبختۍ چې ګورو دا کله اووم نه پیل کړو هم به بېځایه نه وي، کله اتم نه پیل کړو هم به بېځایه نه وي.
او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د ډیپلوماټیکو خبرو د ناکامېدو په صورت کې به ممکن بله لار خپل کړي. او که موکم عزیز روک وي او تاسې په لټه یاست، نو د ازادي راډیو دورکشو عزیزانو پروګرام واورئ چې د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي ډېره هڅه کیږي چې په کندهار کې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ شوبلې او هغوی ته د زیان رسیدو مخه ونیول شي. جنرال سټینلی مکریستل چې نن یې د یو شمېر رسنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې، د دغو عملیاتو نیټه یې مشخصه نه کړه، خو وی ویل د ولایت دننه له خلکو غواړي چې د عملیاتو د پیل د ښه ترسره کېدو لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي، ځکه د خلکو نظر اخیستنه د افغانستان په پوځي ستراتیژۍ کې شامله ده. نوموړي دا ومنله چې مخالف وسلوال غواړي په دې وروستیو کې په کندهار کې د یو شمېر حملو له لارې د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او په دې ډول خپله توانمندي ثابته کړي، خو ټینګار یې وکړ چې په کندهار کې د ښې امنیتي فضا د رامنځته کېدو لپاره هڅې روانې دي. د ازادي راډیو خبریال ماریا صدیقي پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روانې دي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي دوی هڅه کوي چې په دغو عملیاتو کې عام ولسته زیان ونه وړي. جنرال سټینلی مکریستل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو په ګډون محدودو رسنیو ته وویل تر ډېره حته پر دې ده چې د کندهار په ګڼ مېشتو سیمو کې له مخالفینو سره مخامخ جګړه ونه شي. که څه هم نوموړي د عملیاتو د پیلېدو دقیقه نیټه او په دې عملیاتو کې د ځواکونو د شمېر په اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې په کندهار کې په عملیاتو کې د ائتلافي ځواکونو تر څنګ ډېر شمېر پولیس او د ملي اردو ځواکونه به هم ګډون وکړي.
An important point is we are not doing a traditional military operation.
دای وای یو مهم ټکی دا دی چې موږ په کندهار ولایت کې د یوې سیمې د نیولو په هدف عملیات نه کوو، بلکې هدف مو د عملیات له پیلولو څخه په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت دی. ټوله هڅه مو دا ده چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو لپاره با امنه چاپېریال رامنځته کړو. د جنرال کریستال په وینا دوی په کندهار ولایت کې له سیمه ییزو مشرانو سره په دې اړه په سلا مشورو بوختي او غواړي د عملیات د دوی له خواښې سره سم ترسره کړي. جنرال مکریستال دا رد کړه چې د کندهار ولایت اوسیدونکو له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې په دغه ولایت کې د عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی. نوموړي زیاته کړه چې په دې لیدنه کې دی هم و هغه څه چې د کندهار ولایت اوسیدونکو مطرح کړل امنیتي او د حکومتدارۍ ستونزې وې، او ولسمشر کرزي ته یې وویل تر هغه چې په دې برخه کې خواله نه دی راغلی عملیات دې نه پیلېږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د خبرو په لړ کې ومنله چې په راتلونکو میاشتو کې به ډېر بدلون راشي، خو زیاته یې کړه چې په کلیو کې د دولت مخالفین د کلیو خلک دي او نړیوال تورستان چې له یوه هېواده بل هېواد ته ځي د تورستي فعالیتونو لپاره افغانستان ته هم راځي. نوموړي په سرحدونو کې د نړیوالو تورستانو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو په نیولو ټینګار وکړ.
We also need to have relationships with the neighboring countries.
دای وای موږ دوړ خو او ته د امنیت د ساتلو لپاره لا غونډې هیوادونو سره د اړیکو ساتلو ته اړتیا لرو. زه فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې غونډې هیوادونه چې ګډه پوله لري له دې پلوه د یو بل ته ډاډ ورکړي چې ترهګرو ته د هیواد پر ضد د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. موږ وینو چې په دې اړه له څو پلوه انتقادونه شته، خو مهم دا دی چې ټول غونډې هیوادونه په دې پوه شي چې د ترهګرو د فعالیتونو مخه نیمای له هر پلوه د دې هیوادونو په ګټه دي. کله یوې خوا افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د عملیاتو د پیلولو په درشل کې دي، له بل لوري د دولت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې په کندهار کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې راولاړې کړي دي. ملګرو ملتونو په کندهار ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله خپل بهرني کارکوونکي له دغه ولایت څخه بهر کړي او سیمه ییزو کارکوونکو ته هم د نامعلومې مودې لپاره د کار د درولو امر کړی دی. خو افغان دولت بیا ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په کندهار ولایت کې پراخ امنیتي پلان پیلوي چې تر یوه حده به په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان ستنلی مکریستل د څرګندونو پر بنسټ ریپورت چوي په کندهار کې د راتلونکو عملیاتو مهم ټکی په دې ولایت کې د یوې سیمې د نیولو په هدف نه دی بلکې په ټولیزه توګه غواړي په کندهار کې امنیت او ثبات رامنځته شي. په داسې حال کې چې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په کندهار کې د راتلونکو عملیاتو په اړه خبرې کوي، افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په زړه کې دی او په دې هېواد کې د ثبات ټینګولو په مقصد د نورو 150,000 عسکرو د استولو پریکړه هم کړې. خو دا یوازې امریکا نه ده چې باثبات افغانستان غواړي. روسیه، چین، هند، ایران او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه هم نه غواړي چې طالبان د یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. د امریکا نېشنل انټرست خبرونې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې جنقه الکوزه وروي.
کچیر طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسیږي نو دا به د نړیوال ټولنې سترو طاقتونو ته یو ستر بحران وي. په افغانستان کې یو سختریزه اسلامي رژیم به چین ته چې اوس هم د هیواد په لویدیز کې له خپلو مسلمانانو سره په لانجه کې دی خطر رامنځته کړي. امریکا او اروپا به پرته له شکه په افغانستان کې د تروریستي حملو د پلانونو د جوړېدلو سره خلاص او آرامه نه وي. روسیه به په شمالي قفقاز کې د تروریستي شبکو له قوت څخه ضرر وویني او د افغانستان اسلامي رژیم یعنی طالبان به د دې سیمې له وسلوالو سره تخنیکی، لوجستیکی او بشري مرستې وکړي. دغه راز به د پاکستان شمال لویدیز هم له خطر سره مخامخ شي. هند چې په کشمیر کې د اسلامي افراطیانو له مقاومت او ستونزو سره لاس او ګریوان دی، په افغانستان کې د سرسختي رژیم په واکمنۍ به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د ایران ګټه به هم په مستقیم ډول په خطر کې ولویږي. د تهران او طالبانو ترمنځ په عقیدوي لحاظ ستر اختلافات موجود دي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي، ازبکستان په افغانستان کې د خپلو ملي ګټو په مقصد د اوږدې مودې راهیسې د یو منځګړي رول لوبوي. پښتنه دلته ده چې آیا امریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان او ایران به هم د تاشکند په پل قدم کېږدي او دوی به هم په افغانستان کې د منځګړي دریځ غوره کړي؟ مخکې له هغې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړي، ازبکستان په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو د پروګرام په اساس د شپږ جمع دوه هیوادونو په ډله کې و. په دې ډله کې ترکمنستان، پاکستان، ایران، تاجکستان، چین، روسیه، امریکا او ازبکستان شامل و چې د افغانستان د ثبات لپاره باید کار کړی وای. په 1999 کال کې په تاشکند کې د افغانستان د ثبات په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی و او د یادو شویو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او ډیالوګ لپاره لار هواره کړې وه. د همدې فرمول په اساس د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف په 2008 کال کې په بوداپست کې د ناتو په مشري غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره شپږ جمع دوه ډلې شپږ جمع دریو ته پورته شي او ناتو د هم پکې شامل شي. د دې وړاندیز هدف دا و چې د افغانستان په مسلې کې نړیوال ګډون به په دې هیواد کې د ګاونډیانو د قدرت غوښتنې او شخړو مخه ونیسي، افغانستان به له تروریستانو څخه خلاصه سیمه اعلان شي او په عین وخت کې به په هیواد کې د اقتصادي او ترانسپورتي پراختیا ستر پروګرامونه ترلاسلاندی ونیول شي. نېشنل انټرست پرونه وړاندې لیکي، د ازبکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي همکاري زیاته شوې او ازبکستان د افغانستان پولي ته نږدې خارګوټي ترمیز څخه مزار شریف ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو کار هم پیل کړی دی. د دې پروژې لګښت به د ازبکستان او افغانستان حکومتونه او د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان نه یوازې د ازبکستان مارکیټونو ته لار پیدا کړي، بلکې د روسیې او چین په شمول به د مرکزی آسیا نورو هیوادونو ته هم ځان ورسوي. په داسې یو اقتصادي حالت او فرصت سره به افغانستان د مرکزی آسیا د هیوادونو په اقتصادي حلقې کې شامل شي او نور هیوادونه به د خپلو اقتصادي ګټو په مقصد هم د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. د نېشنل انټرست خبرونه په باور ازبکستان په خپل وار او ونډې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او ثبات لپاره کار کولای شي، خو د شپږ جمع درې هیوادونه باید په یو غږ میدان ته شي او افغانستان د بېوزلۍ له حالت څخه راوباسي تر څو له دې حالت څخه طالبان نوره ګټه پورته نه کړي. امریکا باید د افغانستان د اقتصادي پراختیا په مقصد له یادو شویو هیوادونو سره د عمل میدان ته ودانګي او په دې توګه به امریکا د طالبانو له شره هم خلاص شي. د تروریزم د مخنیوي او اقتصادي پراختیا په اړه د څو هیوادونو ګډې هلې ځلې به د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره او اغیزمنه لار وي او په دې کار سره به افغانستان د مرکزی آسیا د سیمې یو باثباته غړی هم شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو او ری څلور بجې او پوره شل دقیقې په روانه خبرونه کې دا رپورت در اورو چې د افغانستان لوی څارنوالي یو شمیر بهرنیان د بډې ورکولو په تور نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په عادي ډول روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارگزی لار ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ټاکل شوی و چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د غوی میاشتې پر 14 پای ته ورسیږي، خو د ځینو رخصتیو له وجې د بهیر د غوی تر 15 دوام کوي. نور معلومات په هغې مرکه کې واورئ چې زموږ خبریال معصوم میوند له ښاغلي بارگزی سره کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې د سنبلې د میاشتې په 20 تاریخ باندې شروع کیږي خپل عملي کارونه پیل کړي دي، او په دې لړ کې موږ د نوملیکنې د کاندیدانو پروسه پیل کړې ده، او دا به د 14 میاشتې تر 15 تاریخ پورې به دوام ولري. موږ په 14 ولایتونو کې فعالیت لرو او په ټولو ولایتونو کې موږ کاندیدان لرو. یوازې د کندهار په ولایت کې د 2 ورځې لپاره زموږ دفتر تړلی وو، مګر موږ سبا چې رسمي رخصتي هم د کار کوو او همدارنګه د جمعې اور تر وی بجې پر زموږ دفترونه فعال دي.
د نوملیکنې په دغه بهیر کې د شوز وند څه ډول ارزوي؟ د شوز وند څنګه ده؟
د شوز وند د فلم لپاره څه ده، یعنی د انتخاباتو د قانون د مخې او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون د احکامو سره سم 18 څوکۍ په ولسي جرګه کې د شوز لپاره اختصاص ورکول شوی دی، او سبا ته په مطبوعاتي کانفرنس کې به موږ کولای شو تاسو ته آخري ارقام درکړو. مګر بیا هم زه سیسي د راډیو له لارې غواړم خپلو خویندو ته مترنفیزونو ته قوم ارڅوب چې په دې لار کې کومه کولای شي ځخ قوم چې تاسو د لپاره ډېر مهمه پروسه ده چې د شیزه زموږ د جامع نیمایي برخه تشکیلوي. دوی باید فعال باندې واخلي او ځانونه کاندید کړي، او موږ به ټول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړو.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د پوهنتونونو او ښوونځیو د استادانو لپاره بېل دي چې دوی استعفا ورکړي کولای شي خپل ځانونه انتخاب کړي. پر کوم اساس د امتیاز ورکول شوی و د استادانو ته؟
استادانو ته په دې خاطر باندې امتیاز ورکول شوی و چې د ملکي خدماتو د قانون د 3 مادې په اساس باندې دوی په ملکي معاملینو کې ناراضي، نو د دې په خاطر باندې موږ دا پریکړه وکړه چې د قانون لارې څخه دوی ته دا اجازه باید ورکول شي چې دوی باید استعفا ورنکړي، مګر نور ملکي مامورین ټول باید د خپل وظیفو استعفا ورکړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان ملي شورا غړي وایي چې د خپل نوم لیکلو لپاره خپل ولایتونو ته ولاړ سي کمیسیون ورڅخه د غوښتنه کړې و. آیا د دوی لپاره کوم اسانتیا برابر شوی چې دوی په کابل کې بیل دي چې ولاړ خپل ولایتونو ته ځان دلته ثبت کړي؟
بله، هو موږ په دې باندې پوهیږو چې ولسي جرګه یو ډېر مهم رکن دی د افغانستان دولت، او دوی باید خپل کارونه ادامه ورکړي، په قوانینو باندې کار وکړي. مهمه خبره دا وه چې په بودیجې باندې دوی ځینې بحثونه درلودل، همدارنګه نور بحثونه. نو دې په خاطر باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې او موږ یو مرکز دوی ته فعال کړی دی، دا خلکو لپاره چې د ولایتونو څخه دی چې په کابل کې ساتنه وو.
برعکس سپ تاسو وویل چې په کندهار کې ستاسو دفتر د یوې ورځې لپاره بند و، دا باید تاسو بیرته جبران کوئ دغه یوې ورځې، او ستاسو د کارونو په وړاندې لوی خنډونه اوس مهال څه دي؟
زه باید ووایم چې دا مسله به موږ د کمیسیون په غونډه کې مطرح کړو، او دغه مسله به ورسره شریکه کړو، او کمیسیون به په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسي. دا د نوماندي دوره اوس ټول افغانستان لپاره تر 15 پورې غځېدلی دی، او تر 15 پورې ټول کاندیدان کولای شي ځانونه کاندید کړي. کندهار د یوې ورځې په باره کې به کمیسیون تصمیم ونیسي.
مخکې تاسو ویلي وو چې امنیتي ستونزې وې، مالي ستونزې وې، اوس د کومو ستونزو سره مخ یاست؟
که چېرې موږ ښه انتخابات غواړو باید ښه امنیت ولرو، دا یو ډېره مهمه مسله ده. دوهمه مسله د انتخاباتي پروسې لپاره هغه د شکایتو د کمیسیون ژر فعالېدل دي.
عام خلک وایي د افغانستان د ملي شورا لپاره ډېر خلکو ځانونه کاندید کړي دي، نوملیکنه یې کړې ده. خلک وایي چې دا به د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ د خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا رښتیا به هم دومره لوی لستونه وي او که څنګه؟
که چېرې غواړو چې ولسواکه نظام ولرو په خپل وطن کې، یو شفاف او رڼی انتخابات ولرو، باید ټول هغه واجبینو شرایطو ته چې شرایط یې پوره کړي وي اجازه ورکړو ځان کاندید. انتخاباتو د قانون له مخې او د اساسي قانون د احکامو سره سم ممانعت باید ورته ونیسته. زه دا خبره منم چې په ځینو غټو ولایتونو کې د کاندیدانو شمېر به ډېر وي او د رایې پاڼه به ډېره غټه وي، مګر دا هغه ستونزه دا چې هغه د انتخاباتو کمیسیون د هغه پاکه باندې څه نسي کولای. زموږ د عامه پوهاوي کارونه ډېر په جدیت سره روان دي، او موږ به وړیا شمېره ولرو.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارگزی سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو او کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه مرکه وکړه.
www.azadiradio.com
تاسو ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه رپورت اوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کړي او همدارست ورکو شوو عزیزانو پروګرام وړاندې کړي. د افغانستان د لوی څرنوالۍ مقامات یو برېټانوی د بډو د ورکولو په تور نیولی، خو هغه کسان چې رشوت اخیستی او د معلوماتو له مخې د افغانستان د ملي امنیت کارکوونکي به وي، نه یوازې نیول شوي نه دي، بلکې حتی نه دي ویل شوي چې څوک دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، افغان مقامات د بډو ورکولو په تور د دې برېټانوي پر نیولو ویاړي، خو د هغو افغان چارواکو پر ضد هیڅ اقدام نه دی کړی چې په اداري فساد د بډو په اخیستو او ورکولو کې ښکیل دي. د دې مطلب نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان یوې محکمې یو برتنوي دو افغان چارواکو ته د بډو ورکولو په تور په 2 کاله حبس محکوم کړی. دا لومړی ځل دی چې یو بهرنی تبه په افغانستان کې د اداري فساد په تور نیول کیږي او محکمه حکم پرې صادروي. دا حکم د فساد او بډو پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت لپاره ستر بریالیتوب شمیرل کیږي، خو لویدیز چارواکي د افغان مقاماتو په دې خوښۍ کې ځان شریک نه بولي، ځکه د دوی په نظر دا حکم عمدي شوی څو وښیي چې په اداري فساد کې بهرنیان لاس لري. دا هغه خبره ده چې ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې څو ځلې یاده کړې، خو ځینې نور لویدیز مقامات بیا په دې نظر دي چې ښایي د افغانستان عدلي چارواکي پر یو بهرني تابع د داسې یو حکم په ورکولو سره دا جرأت پیدا کړي چې د افغانستان د حکومت د هغو جګپړو چارواکو پر ضد هم اقدام وکړي چې په فساد کې ښکیل دي. شپږ 50 کلن برتانوی ویلیام شاو چې د یو برتانوي شرکت منیجر دی، د افغانستان د ملي امنیت دو کارکوونکو ته د 25,000 ډالر بډو د ورکولو په تور محکوم شوی دی. د راپورونو له مخې شاو دا پیسې د خپلو دو لانډ کروزر موټرو لپاره چې د قانوني ترافیکي اسنادو د نشټوالي له وجې ضبط شوي وو د ملي امنیت د دو مامورینو ته ورکړي، او اوس باید دی او د ده یو بل همکار میوند لمر 2 کاله په پلچرخي زندان کې چې په ګڼ شمیر نیول شوي طالبان هم پکې ساتل کیږي تیر کړي. د محکمې د حکم له مخې دی باید 25,000 ډالره د جریمې په توګه حکومت ته هم ورکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وایي چې دا دوسیه د دوی لپاره ډیره مهمه ده او د هغو جګپړو دولتي چارواکو د محاکمې لپاره لاره پرانیزي چې په فساد کې لاس لري. د ویلیام شاو د امنیتي شرکت موټر د تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه د کابل په یو چوک کې ودرول شو، او د 3 اونۍ وروسته اقرار وکړ چې د ملي امنیت 2 تنو مامورینو ته د دې موټر د خلاصون په بدل کې 25,000 ډالره بډې ورکړي دي. د شاو مدافع وکیل وایي د داسې فکر کاوه چې دا 25,000 ډالر هغه جریمه ده چې له قانونه د سرغړونې او د ترافیکي اسنادو د نشټوالي په خاطر په قانوني ډول له ده اخیستل کیږي، او د تمه لرله چې امنیتي چارواکي به د دې پیسو رسید د ته ورکړي. او دی سږکال د مارچ تر 3 مینیټې پورې هم سترګې په لاره وو، خو د سند پته ونه لګېده. د مدافع وکیل همدرز وایي چې د محکمې جریان ډیر نیمګړی و، ځکه هغه کسان چې بډې اخیستی دي نه و معلوم، او حتی د ملي امنیت ځینې غړي وایي چې دا کسان اصلا د دې ادارې ماموران نه دي. د مدافع وکیل په وینا د دوهمې محکمې نیمګړتیا تر لومړۍ هغې هم زیاته وه، ځکه نشي کېدی یو څوک په بډو ورکولو مجرم وپیژندل شي په داسې حال کې چې ده دا پیسې هغو کسانو ته ورکړي وي چې د دولت کارکوونکي نه دي. د دې دوسیې معذف سرانوال ابراهیم غفوري وایي چې اوس معلومات ترلاسه کړي دي چې بډې اخیستونکي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې کارکوونکي دي. دا برتنوی تبه په داسې حال کې په افغانستان کې د بډو ورکولو په تور محکومیږي چې د ولسمشر حامد کرزي حکومت پر بهرنیانو تور لګوي چې په افغانستان کې د پریمانه او بې ادارې پیسو په لګولو سره په هیواد کې د فساد کلتور پراخوي. افغان چارواکو د امریکا او لویدیز د فشارونو په نتیجه کې له اداري فساد سره مبارزه چټکه کړي، او د لویدیزو چارواکو په وینا حکومت په دې برخه کې تر یو حده همکاري کوي، خو دوی هم درز وایي چې د حکومت هغه مهم مقامات چې تر غوږو پورې په فساد کې ډوب دي لا هم د قانون پنجو ته نه دي سپارل شوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري. ډیرو درنو دوستانو، همدا شیبه 4:09 دی په روانه خبرونه کې په کابل کې د مجاهدینو د بری د جشن د منځلو په اړه رپورت لرو. د ننګرهار خاریان په دې اړه څه فکر کوي؟
دا کومي بدبختي چې ګورو، دا کله ومنه پیل کو ام به ځای نه وي، کله اتم نه پیل کو ام به ځای نه وي.
دا او په دې اړه نور رپورټونه تر خبرونو وروسته اوري. همداراست امریکا دفاع وزیر ویلي چې د ایران د اټمي پروګرام په وړاندې د ډیپلوماټیکو خبرو د ناکامېدو په صورت کې به ممکن بل لار خپله کړي. خو نوریا سنوري په سټډیو کې را سره ده. لومړی به له ده څخه د مهمو خبرونو لنډیز وو.